د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یو نوی کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. ډبلیو ایچ او د دوشنبه په ماښام یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوې چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 210 کسانو وژل او له 3610 نور ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پرون دوشنبه وویل د ټولو اغیزمن شوو خلکو شمیر 4000 ته رسیږي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له 13 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړې. حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایه 104 نوي وي. 94 کلن بایرو د 2023 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه شنبه هم دوام ومومي. اسوسییټډ پریس دی وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې وه او په کې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ټرمپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسېدو ته مجبوره کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړه همکاري اړینه ده. د متحدو ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریزې چارې مخته وړي. تیره پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپل ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبېږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام پکې خپل کړ. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقوقو پر نقص اندېښنه ښکاره
کړه. د طالبانو له راستنېدو 4 کاله وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
د کونړ زلزله ځپلې او ټپي ښځې وایي روغتیايي اسانتیاوې نه لري. فرانسه کې پارلمان د صدر اعظم فرانسوا بایرو دولت وپرځو. پاره درته جزئیات لرو. او د فیزیوتراپی نړیواله ورځ سکل داس محل لمانځل کیږي چې افغانستان کې ډیری کسان دغه فزیکی درملنې په ګټو نه دي خبر.
فزیکی درملنې ته متاسف فیزیوتراپی ویل شو.
د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پر روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسیلو کار واخلي. ریچارد بینټ دا غوښتنه تېره ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وخت د طالبانو د راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې له عامه ژونده د ښځو او نجونو لرې کول تقریبا بشپړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بینټ وایي چې افغانستان له لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي ځورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming
څنګه د دې مخه نیولای شو چې افغانستان په یو لاله ستللي هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامداره او اصولي نړیوال فشار په ګډون د ښه کېدو لپاره هڅونې، د مدني ټولنې ملاتړ، پراخې بشري مرستې، په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول، د جنسیتي اپارتاید څار، او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه، دا ټول هغه هڅې دي چې باید د ښځو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بینټ زیاته کړي چې ښځې او نجونې په افغانستان کې د سیستماتیکو ځورونو سره مخ دي، او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغېزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې له غړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې لامه ژونده د ښځو او نجونو لرې کول تقریبا بشپړ شوي دي. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقونو سربیره روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی، او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
د
طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
د غراست ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې د مشر مرستیاله ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقونه نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو شدید ترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي، او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غږونه باید غلي پاتې نسی او حقونه یې باید ور وګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاري او تعلیمي ژوند بیلابیل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو راګرځولي، او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر شوی، او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری نجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي، چې په خبره یې تر اوسه نه دي اخیستل شوي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر بشري وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې په وروستیو مصیبتونو له هغې ډلې د کونړ په زلزله کې هم د راپورونو له مخې خزی او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوی. په کونړ کې یو شمیر زلزله ځپل انجونې خزی او د نویو زیږیدلو ماشومانو او میندوارو میندې وایي چې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د میاشتنۍ ناروغۍ او دغه راز میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیانې شوي هم دي، خو په خبره حتی د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه هم روغتیایي اسانتیاوې او درمل، او نه هم د ځان مینځلو لپاره ځای ځایګای. فیروزه عزیزي ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
خیمه کې ناستې وو، لوله مې شینه کله مې پخپله شوده مې نشته رمه چې مې مړې دي او نشې مې چې کې ناستې.
دیرس کلنه لاهورې چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکي د شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخت ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهورې ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او مېړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالت کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د دې ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ شوي کمپ کې تر خیمو لاندې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کله نظر څنګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکي ده او زلزلې د کورنۍ یوولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ورویجاړه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوي او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو او غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او انجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او انجونو وضعیت تر رسیدنه ونه سي، خطرناک ناروغۍ به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي، کېدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او انجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراعات نه شي، دوی ته مختلفه انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراری ستونزې ورته پیدا کیږي. همدارنګه نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کموال زیاتوالو باندې رول ولوبوي، همدارنګه ادراری او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندو ته د میندو ژوند د تهدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوې زیږیدلې ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای سي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبری کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافی نه بولي. د تیر یک شمې په شپه د اګست په 1 نه وخته د ریختار په کچه شپږ درجه شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو بیا هم کونړ کې پاتې کیږو. هلته ځایي چارواکي دا کوي چې د اگست 1 د زلزلې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو یو شمیر ځایي اوسیدونکي ادعا لري چې لا هم یو شمیر مړي تر خاورو لاندې دي.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم یې عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي،
ټول نوالی مرحمت خلا زمونږ زخمیان هسپتالونو ته رسولو او همدغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو، زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي، کم زخمیان چې وو هغه لایتي روغتون ته راوړل شوي وو هغه هلته تداوي شوي دي، او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
د طالبانو د حکومت له طبیب پیخو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نور الدین ترابی هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله میشځایونو په جوړولو ورټول دي. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي، خو وايي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو
د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي، خو یوازې د حیواناتو د سرو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوی کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکي وایي چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې د کورنۍ و غړي مړ شوي چې څلورې د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رایسلي او درې لا هم تر خاورو لاندې دي.
درې کس نور چې یو مې وړه خور ده، یو مې وراره دی او بل مې ورور دی، هغه اوس هم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رایستلو لپاره مونږ سره هیڅ امکانات نشته دی. هغه کوم شهیدان چې مونږ رایستلي وو هغه مونږ په کولنګونو په بیلچو راوستل. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو پر راوستلو کې راسه کومک وکړي چې هغوی په خپل شریعي توګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوې او دغه لرې پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکې ډلې نه دي تللې. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه،
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند دلته یو کلی دی د ودیرو په نامه باندې، دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. په ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د رایستلو نه دي او هماغه یې دیره شو، هماغه ځای شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخه رامنځته شوې ویجاړۍ ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میا میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راز که څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلې بشري مرستې رسېدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړي، ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ دیالس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور عمران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناستې ده، باران او باد او سمر یخنې ټول د هغې لاندې تېرئ. هغه اوس پرون په کور کې یولس مړي شوي دي، نن خو دواره کیمپ ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغه بجارګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي، داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیرې اګست میاشتې په یو دېرشمه د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدراعظم معرفي کړي. دا بل تیرو 12 میاشتو راهیسې څلورم صدراعظم وي چې ماکرون د باور رایې لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسو بایرو پرون د پارلمان 346 د عدم اعتماد رایې ترلاسه کړې، حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایې 104 نوي وي. 4 اویا کلن بایرو د 2024 کال په دسمبر کې د فرانسې د صدراعظم په توګه ټاکل شوی و. په همدې حال کې د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړی چې ماکرون به په راتلونکو ورځو کې نوی صدراعظم معرفي کړي. د راتلونکي دولت اصلي دنده به د بودیجې تصویب وي، هغه کار چې له واکه لرې شوی صدراعظم د کار په لومړیو کې ورسره مخامخ و. په فرانسه کې د دولت راتلون بدلون داسې مهال ترسره کیږي چې دغه هیواد د مهال له یو شمېر دنګونو، له هغې ډلې د بودیجې له ستونزو او په نړیواله کچه د اوکراین او غزې د جګړې له اغېزو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، پرون د سپتمبر 8 د فیزیوتراپی نړیواله ورځ وه. دا چې فیزیوتراپی د انسان په بدن کې د انسان په روغتیا کې څه اغیز لري، په دې اړه مې د همدې برخې له متخصص سره دا مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنی د فزیک یا ظاهري او تراپی په معنی د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه موږ ترسره کوو. د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده او څومره ده تا به جدا واسطه، ولیکن اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنی ده فزیکي او تراپی په معنی ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي، ولو کا داخلي ارګانونه دي او که خارجي ارګانونه دي، فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ یو مفهوم چې دا متاسفانه ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې په زوجافي یوازې یوازې د ملا دردونه د غاړې دردونه یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده. خو داسې نه ده. زوجافي په زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. زوجافي موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چې کله دوی ستونزې ولري موږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې موږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار. اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي. همداسې ده؟
ګوره هغلی لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم دی، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج د فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې ذاتي نه وي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چېرته مسلکي فیزیوتراپي سره اوسئ او مسلکي فیزیوتراپي درملنه ترسره کړئ، تاسو اړ یاست تاسو پر اناتومي، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپي ترسره کړئ. دا په دې معنا نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په ښار په کلو باندې کې ګورو او بعض اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغوی ته موږ تاسو د فیزیوتراپستان نوم ورکو. نه، ولې خو که زه تاسو ته وایم چې موږ تاسو د فیزیوتراپي په ارزښت باندې، فیزیوتراپي د علم په پیژندګلوي باندې ساتون ساتون باسه مو کو شاید کموي، تم روایم چې فیزیوتراپي یو خورا ژور او ډیر توسعه علم ده، یعنی ډیر فراخ علم ده او ډیر فراخ څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپي تراشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې دي هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړ اغیز لري په بدن باندې؟
ګوره، فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي که زه تاسو ته وایم چې فیزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپي کې یو مقول لرو چې فیزیوتراپي از لایف سټایل. نه، فیزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې فټ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې روغ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې په آینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوی کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوی کوي. بنا فیزیوتراپي مشخص ډوز نه لري. د فیزیوتراپي ډوز چې کوم دی هغه به د فیزیوتراپیس مربوطه فیزیوتراپیس پورې تړاو لري، د هغه مشکل پورې تړاو لري، د هغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ لرو چې وایي پر میاشت میاشت فیزیوتراپي ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپي ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فیزیوتراپي سره 100% تړاو لري او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپي څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپي عمده رول چې کوم دی هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده.
د اورتوپیدی متخصص ډاکټر شفیق امیرزای و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. له دې سره دا مجله هم رانغاړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میدان او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک ملما دی چې د ازادي راډیو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغوریدل وی دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګراند د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو ګراند صاحب خبرونه تشرحلې
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان ګراند صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شي بس چې موږ بل سروزی نه را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې
نه یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه به هم ډک ول اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به ساسمه سونو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو
کابل خو پایتخت او شامل موږ په کابل کې د وسې دي استوګن ځای نه درلود بیا به وروسته لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط او سخت دسپلین مثلا په پنځو بجو بل خوبه پورته کېدی او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه هغهلته د ماتاکالا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو ښار ته به نه سوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني هلته یو چای وچې کې نو د کابل چیرې خو هغه ولا شاري چیرې ولا نوی ولا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري لشرایتو سره مخامخ فقط یو څو ګڼچې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مرکز ویسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې. خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو، او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده، کلیوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو، هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل، وخت به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان راووتل، هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل، او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و، بیا به بالې هغه نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو، او هلته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې، بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو، او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو، د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به هم همدغه سي ډوډۍ خورل، یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام له خوا،
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې، د غرمې له خوا به ولې، ول د ماشام له خوا به هم سالن ول، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښه سالن ول، یا به دغه شي کچالو ول، الوګي به ولې، یا دغه شي بامیا به ولا، دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ځتره. ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څرنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه، زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي، ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتم و نه موسم کو کې، حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پلي باغ عمومي کې، په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایشي ول، دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل، او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به ځینې کتابونه همدغسې ما ته راکول، دغه سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه دي میډیا له لارې یا دي دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایراتو مجه یو مظاهری ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع مجه رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سیمنصف شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشه ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول. کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې ځای نګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم هغه دادی داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په تلای جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جواد نه پورته کلی نیاتیږو، دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم ممکن د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته پیاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغه ته مې دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړ، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سای منصب است به کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي، وایي صبر وکړه کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارزم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وایي څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجیب دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ خوشبویسم نیټه
داود خان او بخشی گران صاحب داود خان لکودتا و روس ده بیا پا افغانستان که دست دموکراسی نوسی ده پیغی که ده شولیانم فعالیتو که خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم یا نور سیاسیون بیا د سه احساس نه کاوسه په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه دې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه سه تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولس
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نہ او بخشی زما مطلب دو یعنی احساسم ترنگو یعنی دس یو ڈول پشی منی احساسم کو کنا فکرم کو سے شکارم کڑے
مجھے خدا فکر کو چھ دا شکار و سلو دا ظلم و استبداد با رکسی دا خواری و غریبی فخر با لمن دا لارسی او هغا شعار چھ مرحوم داود خان پا اول رزوار کو بیائی و رست دی خطاب با مردم افغانستان کو آغا پروگرام کی یا پہاگا خطاب کی چدہ دی افغانستان ملت تھا ٹول دگا چاس دی افغانستان لا ترقی او دی افغانستان لا سولی او عدالت لا تطبیق سرا مین دلودا وہ ٹول ہوتا ہے
وہ بس زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمہوریت لمڑائی کالو یعنی پو دو زرا پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسه په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
وو زه خو خپل په دې باندې ما راضي وم
نو بیا وروسته وبخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور شول د خلقیانو دغه
ګران صاحب وبخشئ هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور شول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهرشاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر شوي دي تاسې په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وای سیخوانیان ملامتو بل وای سی حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچری افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالی افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرکم ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویش سلمیان یا ځینې
وبخښئ خو بیا هم مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهرشاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې او که چېرته مثلا د دې ته څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پر راس کی وي خو د ظاهرشاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولی
نو دا خو دی وگی او دی تکامل دی چیری پا اساس پاندی یوازی پا افغانستان که هم نوولی شه برسی دا خو گوری یا دا دی سیمه دی هوادون و تحولات هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې په هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کول.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشنفکرانو یعنی د افغانستان روشنفکران یو څه احساساتي اوسي د افغانستان حالت په دې تېرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی چې په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکړو د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوو چې هر څه باید له ریښې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته 10 کاله په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنی داود خان دغه مفکوره 10 کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې 10 کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و، وبخښئ، چې له صدارت لرې سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتا و کې. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا وله او بیا وروسته نورې کودتاوې وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطني کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاري کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
نو بالکل هغه د ماضی پیښې او واقعیات خو له هغو څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت کی تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوئ چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودی او ترقی په حال کې ده. د دې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه. او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب بس ډېره مننه.
جوان کا لازم نہ ہو جان بہو اجنب بازار زپتان پھر لمین لکڑم پکلدار زپتان پھر لمین لکڑم پکلدار ماتا بپے غور شیارانہ